السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبری خبرونه پیل سوه. په خبری راپورونو کې راځي چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخوال باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبرې وکړي. پایل خبرونو کې چې له اجمل ان نه یوري
چارواکی وایي د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل دي. لسګونه افغان سیاستوال نن په ګوندي هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي دي او د ایران چارواکو ویلي د امریکا د هر ډول ګواښونو په وړاندې به ځواب ووایي. چارواکی وایي د لوګر او فاریاب ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ وایي شاپور احمدزی نن ازادۍ رډیو ته ویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې وتنه طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د احمدزی په وینا دا نښته تېره شپه وروسته لاغ وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې درې سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي. بلخوا په فاریاب کې چارواکي وایي تېره شپه پر دولت آباد ولسوالۍ د طالب وسلوال والوی حمله په شاتم بغولې او پنځه تنه وسلوال طالبانی وژلي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي برید وکړ چې په نتیجه کې د هغوی پنځه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د یورش په وینا په دې نښته کې ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دولت آباد د فاریاب یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې پراخ حضور لري. تر دې مخکې په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویلي وو چې د جمعې د ورځې راهیسې د فاریاب په غورماچ، خواجه سبزپوش او کوهستان ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د شپاړس قمندانانو په ګډون تر نوي زیات وسلوال وژلي. طالب ویان زبی الله مجاهد د لوګر د خوشي ولسوالۍ د پیخي پاړه ویلي چې دغلته یې اتو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خو نوموړي خپل لوري ته په لوګر او فاریاب کې د اوختي مرګ ژوبلې د ادعا او پاړه تبصره نه ده کړې. لسګونه افغان سیاستوال د شنبې په ورځ په ګوندي هیواد یعنی پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوي. دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي اونۍ د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوي سفر مخکې جوړیږي نن اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانیستل شو. نوموړي ویل د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تمه ده چې له نننۍ غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې په کاري ناستو کې د دې کانفرنس لیدنې دوام وکړي. ویل کېږي په کانفرنس کې د طالبانو استازي نشته. په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور، د سولې د عالی شورا مشر کریم خلی، د ولسمشری د څوکۍ کاندید او د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نور افغان سیاستوال سره را یو ځای شوي دي. د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د سیړونو لپاره د لاهور مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوو ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړي. ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده. هندوستان ټیم د مسابقې په چا یا ټاس ګټلی او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. هندوستان چې څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي، 126 منډې یې تر اوسه جوړې کړي. د هند لوبغاړو تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان په وړاندې لوبه اسانه نه ده، ځکه د دوی په وینا دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې بله هره لوبډله ماته کړي. ایران وایي د امریکا د ګواښونو په وړاندې به ودرېږي. دا وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې امریکا د یوې څارونکي ډرون د نسکورولو په ثواب کې پر ایراني اهدافو پلان شوي بریدونه له ترسره کېدو لس دقیقې مخکې لغوه کړل. ولسمشر ټرمپ وروسته د NBC ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل د دې کار سبب یې په پلان شوو بریدونو کې د زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې د احتمال مخنیوی و. د دا ریپورتونه لمه ټاکل شوی و چې امریکا پر ایرانی اهدافو دا برید د خپلې بی پلوټ الوتکې د نسکوریدو د غچ په توګه کړی وای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک اړوند د تسلیم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې د امریکا د دې بی پلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام وستای. موسوی ویلي ایران به هیڅکله پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا د تیری اجازه ورنکړي. نوموړي زیاته کړه چمتو دي چې د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته د پیښ هر ډول ګواښ په وړاندې ودرېږي. د پنځشنبه په ورځ په سیمه کې د امریکا د یوې څارونکې ډرون الوتکې نسکورولو د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ نور هم سیوا کړ. تهران وایي د امریکا ډرون یې د ایران په فضا کې ویشتې، خو واشنګټن وایي الوتکه یې د هرمز تنګي په فضا کې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتنې پر مهال ویشتل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران د یوې بی پلوټ الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د امریکا پوځي حملې ته لس دقیقې پاتې وي چې د خپل دې اقدام مخه ونیوله. اخوا ولسمشر ټرمپ ویلي د مارک اسپر به د دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 23مه د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي. که چیرته د امریکا سنا نوموړی تایید کړي نو د جیم ماتیس نه وروسته به نوموړی په رسمي توګه د دې هیواد د دفاع وزیر شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یوه کانفرنس کې جرګه سوي غواړي
پوښتنه مدینه را ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي، دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي.
که په پاکستان کې د سولې په اړه کانفرنس جوړ سوی، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې یو ربیا د ځینو ښوونځیو دروازې تړلې.
ټول کلی جوسه فیصله وکړه چې مقاصد زموږ د غدرې مسجد بنده.
دغه کسان وایي د ښوونځیو دغه دروازې ځکه تړلې چې د استوګنې سیمو ته پوستې جوړې شوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ پدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې په تبریز کې د تللو ممنوعیت لري سوی دی. مخکې راپورونه خبر سو چې ځینې افغانانو غوښتل چې هلته د فوټسال ټیم د مسابقو په ننداره کې برخه واخلي، خو پر دوی د تګ محدودیت لګول سوی دی. خو درغه مخکې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید له پاکستاني لوري سره د سولې په اړه جدي خبرې وکړي. د دې جرګې دویم راستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سیاستوال باید د ټول ولس استازیتوب وکړي، نه د خپلو شخصي او ګوندي ګټو. تفصیل د رحمت الله خان پرابور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر سي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل سي.
غونډه کې غو اشتراک کړی دی زموږ افغانان. پوښتنه مدینه دا ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر جدیت سره هغوی د ټولو مسالو سره شریک دي. هدف مو دې کړی چې د سولې کلي هغوی پلاس کړه. نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی ته دوګونې تعهد واخلي او دا ټول مشکلات چې د الف نه تریا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په صراحت سره هغوی منځ سره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربند تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنۍ ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سوه. د غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال او پاکستانی پخوانی چارواکي دعوت سوي، خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دي وربلل سوي. د بلونکو پولیس کې د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمیر نورو افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې یوازې حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بلل سوي په غونډه کې حاضر وو، خو په دغه لیست کې د یادو دریو کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو ارګ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان دغې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې یې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادت وایي د افغان حکومت له استازو پرته دغه غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده، بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولی شي.
سیاسي کاریو سره حلقاتو سره خبرې اترې کول نه یوازې دا چې نتیجه نه لري، بلکې له یو اړخه دا مداخله هم ده، ځکه دلته د افغان حکومت له لوري حساسې نشته. د افغان حکومت له لوري په دې کې هېڅ نماینده نشته، حتی د پاکستان سره هم په داسې حالت کې وو چې دغه سیکشن ورته د شک په سترګه باید وګورو. نو زه فکر کوم چې نه یوازې د همکاري وکړي، بلکې په لوی لاس د سولې د پروسې د خنډ جوړولو لپاره یا د سولې پروسې د پرمخ وړاندې د خنډونو جوړولو لپاره دا یو هڅه ده.
دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد سفر وکړي.
ومردل چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې د سولې پر مسأله په یو رابلل سوي کانفرنس کې سره جرګه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې سروونکي وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس نه یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نسي کولی، بلکې په وړاندې ستونزې لا زیاتوي. که په پاکستان کې د افغانستان پر سولې کانفرنس رابلل سوی، په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره سوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو چې دیني عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو، په کندهار ښار کې لاریون وکړ او د جګړې د فوري بندېدو غوښتنه وکړه. صادق رښتنی نور تفصیل وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربن تر عنوان لاندې په کندهار ښار کې د یو لاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا تر یو کیلومتر پورې په پلي حرکت ولاړل. د جنگ پر ضد او د سولې په ملاتړ یې شعارونه ورکول او د جګړې د درېدو غوښتنه یې کوله. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلی وای د سولې ولسی کاروان ترڅنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې شکل لور ته به د سولې پیغام ورسوي. صلی ویل ارتیا ده چې د سولې او اوربن په موخه هڅې لا زیاتې او همغږي سي.
د ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړیو مخکوم لا تړ کړی دی، خو بیا هم د دریو ژغ دوا ژغ به تر دي تر دوا درې ژغ به تر دي. د افغانستان د سولې ملي حرکت مزه یاد کړی دی چې موږ سره باید ټول قومونه کاغه زاره دی او ازبک دی کاغه په شهید دی، هغه د هر سیمې او د هر ځای اوسیدونکو دی باید موږ د سولې ژغ ته لبې کوی او موږ په دې باندې اطمینانی یو چې موږ به ډیر قوي ژغونه په ټول ولایتونو کې وکړو. د سولې ولسی حرکت موږ ملاتړ یو ځکه هغه د ولسته څخه جوړ دی، موږ هم د ولسته جوړ دی.
بلخوا د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دیني عالمان هم پکې شامل دي، له مذهبي مشران او د ټولنې له فعالو غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربن په اړه تر بل هر وخت زیات خپلې هڅې چټکې کړي او د سولې تر اتاګه پورې د دوی ملګرتیا وکړي. مولا داد او لقمان حکمل ازادي راډیو ته وویل چې نور د جنگ ستړي دي او د جنگ په شکل غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کشیر دي.
زه د توان خدمات درې بچان قرباني وکړي دي، د ویلو شکر شوی دی، د کیندوس په کورنۍ مې نور باندې خرڅې دي. خو زه باندې نن راوڅه دم، یان چې دغه مړي او کندانی مې په دې کورو ټول سره خو زه نه غواړم باندې چې یان چې سوالن سره خو زه به وانه يم جنگ په ساج بسر کوم. خو زه جنگ نه، زه سوال غواړم د افغانستان ټول انسانان جوړو باندې
مش په لوغه علماء او ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کوي علماء مش دا غوښته چې دا غوښته نکو چې په خپل مساجدو کې د سولې مذاکرات وکړي او د سولې غوښتنه وکړي. لکه څنګه چې پنځه وخت منځ دی، باید د پنځه وخت منځ مطابق هر ورځ د سولې د روان لاندې خبرې وشي.
لای امامان خو خپل وظیفه نه دی اجرا کړی، که زه خپل درته هم زه خپل ملایم منګري وظیفه په دې نه دی اجرا کړی چې بس محدود دی پنځه کارو لپاره. موږ وایو در ټول دي مهم دغه د سولې ارمان دي په د خپل میراب کې په د خپل کلی کې په د خپل مسجد کې د سولې خبري وکړه د سولې په خبرو باندې چا مرګ نه دی روا
دا د افغانستان په جنوب کې د سولې د ولسی کاروان را ورسته د سولې عوامان د پیغام د خبرې دود و هم رضاکار بنسټ چې خپل شتون اعلان بي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. د هندستان ټیم د مسابقې په چا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې چې درې دېرش څلور دېرش اورونه پوره شوي دي، د هندوستان څلور لوبغاړي سوځېدلي او یو سلو شپږ څلوېښت منډې یې ترسره کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړو بوخت دي، خو هڅه کېږي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې سي. د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هڅه کېږي تر ډېره بهرني روزونکي افغانستان ته راوبلل سي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندولو وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کېږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد زبیر عارف د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس مهال په امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي، خو دا پروسه به افغانستان ته انتقال شي.
مراکز یا هغه پیلوټان چې په خوا په امریکا کې تر خوونه روزنې نیول کېده، اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي. دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، هم دلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او په سلواک او په متحده عرب اماراتو کې همدا اوس تر روزنې لاندې بیا نو تا موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنې زیات لګښتونه راتلل او دا پریکړه هم د ډیرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک یو شمیر افغان پیلوټان به د روزنې په لړ کې تښتیدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتیدلو پیلوټانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې شاوخوا 1325 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتیدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته انتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره په امریکا کې چوي کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دي ترلاسه کولای شي هغه دلته نشي ترلاسه کولای، خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی. او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 19 دقیقې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دوی په استوګنی ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د پوستو د جوړېدو په عکس العمل کې د ځینو ښوونځیو دروازې تړلې دي. د لوګر چارواکي هم دا مسله تاییدوي، خو وایي چې ژر تر ژره به یې حل کړي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د لوګر په دهنو کلی کې د خوانځیو په بیا پرنسل کې دوه سره د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار یو شمیر اوسیدونکو هم د سوګنی په کورونو کې د امنیتي ځواکونو د پوسټو د جوړېدو په خبرګون په اعتراضي ډول یو شمیر خوانځي تړلې دي. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار کلی قومي مشر روح الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هستوګنی په کورونو کې د امنیتي ځواکونو پوسټي دوی ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي.
څو مراجعو ته مراجعه وکړه د موږ غږ چې ونه ورېد موږ په همدې اساس باندې ټول کلی جلسې فیصله وکړه. مقاصد د موږ دغه درې مسجدي چې بند ده مثال نن ټول اقدام وکړو چې دا مکتب رسمان موږ نن مکتب بند کړی ده، مدرسه هم بند ده، جومات هم بند ده، باغونو ته نشو تللی، په ډېرو مشکلاتو سره ګرفتار یو.
د دغې سیمې بل اوسیدونکي عنایت الله هم ورته شکایت کوي. هغه وایي له همدې عمله له تیرو څو میاشتو راهیسې د زده کوونکو د زده کړې بهیر ټکنی شوی. نوموړي وویل که څه هم دغه ستونزه په کراتو له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه شوې خو په وینا یې تر اوسه ورته رسېدنه نه ده شوې. دغه پنځه ښوونځي د ولسمشر محمد اشرف غني د زیږیدو ځای سرخاب ته نږدې کلي زرغون ښار کې تړل شوي دي. تر دې دوه اونۍ مخکې د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو کلي اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله ښوونځي تړلي وو. خو د ازادي راډیو د پرلپسې راپورونو وروسته مسؤولو چارواکو د ځایي اوسیدونکو غوښتنې ومنلې او ښوونځي بیرته پرانیستلې. د لوګر والي محمد انور خان اسحاقزي وویل چې د زرغون ښار د اوسیدونکو غوښتنو ته به ژر تر ژره رسېدنه وشي.
څو خلکو په کورو کې پوښتې وي اردو زموږ سره تعوس سپارلی چې په ډېر لنډ وخت کې به بېزون هلته جوړېږي. د خلکو سره مسفر په خپل تعود باندې ولاړ د هغوی سره به خپل قوتونه باسو ولې د
د افغانستان د پوهنې وزارت هم د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي. خو د دغه وزارت ویاندې نوري غزحت ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو باید د فشار په ډول کار وانخیستل شي. د هغې په وینا د لوګر سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو له امله سلګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په اورزګان ولایت کې ځینو ځایي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې له امریکایانو پر ځای دې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دوی دغه خبرې د اورزګان ولایت په مرکز کې په یوه لویه غونډه کې وکړې چې د سولې په نامه رابلل سوې وه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې په تړاو له تیرو څو میاشتو راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوها کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي، خو د اورزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه ده ورکړې او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي که د افغان سولې خبرې په کور دننه کې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې مخې ته ولاړې سي نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اورزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې تر عنوان لاندې په یوه لویه غونډه کې وکړې. د دې له ډلې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انی پانیپی او امن الله عظیمي داسې وویل:
د ولس د خلکو سمې دا غوښتنه ده چې ورونو هر سړی په خپل ردیف کې د خدای په خاطر که مو یوه طالب ته لاس رسېږي که مو یوه دولتي چارواکي ته لاس رسېږي د خدای روی ورته ونیسي. په سوله کې سرلوړي ده، په سوله کې اباچي ده، په سوله کې ورورګلوي ده، په سوله کې عزیزګلوي ده. سوله د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ ده.
د غونډې ګډونوالو دغه را زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو روانې خبرې اوس سره نږدې سوي او تمې ورته زیاتې سوي دي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت مرکز سرنکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړۍ اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راځي، ځکه چې دواړه شکیلې غاړې چې مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي، د یوې خاورې بچیان دي. نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشحاله وي او داسې سوله راځي.
سوله ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي، زموږ ستې ولایت به پر قرار شي او ټول افغانستان به پر قرار شي.
دوی باید د هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله به راځي.
وند امریکایانو سره موږ څه خبره لرو؟ خود موږ خپل داخل خود به ورو نه سره اخته یو وروره موږ باش سره کښینو.
د اورزګان ولایت خلک پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې له تیرو درې کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، چې هره ورځ خلک د یادې جګړې له کبله د غم پر کمبلو ناست وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان ترڅنګ په هلمند ولایت کې هم د سولې په ملاتړ غونډه سوې ده. د سولې ولسي حرکت وایي چې د جګړې پر ضد په ټول ولایتونو کې له خلکو سره غونډې جوړوي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند سیند تر څنګ د میرویس نیکه په نوم پارک کې د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ ګڼ شمېر کسان راټول سوي دي او یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې جنګ ودروي او د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کښېني. د جمعې په ورځ ناوخته د دغه حرکت د غړو سره په دې غونډه کې د عامو خلکو په شمول په رضاکارانه ډول د حکومت کارکوونکو او د ځینو ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د غونډې په وروستیو کې د لشکرګاهو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ټول د روانو ناامنیو له امله د جګړې د دواړو غاړو د تلفاتو تر څنګ ډېر قرباني ملکي او بېګناه کسان ورکوي، ځکه نو د جګړې په ضد په دغه ډول غونډو کې ګډون کوي.
موږ غواړو پر لحاظ د خدای د نړیوالو څخه دا غواړو پر موږ باندې دې زړه رحم وکړي او پر موږ زړه وسوځي، نور دې موږ بېګناه ولس د جنګ نه قرباني کوي. د ولس دا غواړو چې دوی دې په یوه آواز باندې ودرېږي، غږ دې وکړي.
دا زموږ د ټولو د ټول ولس غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دې خدای یو عمومي صلح راولي. نو زموږ هم دغه ارمانونه په دې خاطر باندې غونډه د جګړې په ټولو اړخونو موږ غږ دادی چې موږ یو افغانان یو کار خواته مریم افغان کتالیم دی هم د افغانستان دی افغان دی کدی خواته اسکانو هغه هم افغان دی. نورونو نور به په خپل په مابین کې نه سره وژنو.
د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله تیر کال په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې وژل رامنځته سوه. دوی په دغه موده کې په کابل او لویو ښارونو کې تر غونډو او لاریونونو وروسته لشکرګاه ته راغلي دي چې حرکت لوی کړي او د ډیرو خلکو په واسطه د جنګ په ضد غږ پورته کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست راتول تر دې وروسته به نور ولایتونو ته ځي او د سولې دپاره به د زرګونو خلکو سره په ګډه غږ پورته کوي.
خپل د سولې ولسي حرکت پر ولسونو غږ کوي چې چپاته کېدل مو د مرګ هندې ته اچوي. څونه چې موږ چپاته کېږو په هغه اندازه د جګړې تراهان پر موږ باندې د نوو نوو جګړو ازموینه کوي. څونه چې موږ ژر غږ راپورته کوو، څونه چې ژر موږ راویښېږو په هغه اندازه موږ ګټه کوو، په هغه اندازه موږ د جګړو څخه لرې کېږو. نو د سولې ولسي حرکت غونډه په هلمند کې ده. په څو راتلونکو ورځو کې موږ په کندهار او په زابل ولایتونو کې هم ورته غونډې لرو.
وطن دوست له خلکو غوښتنه وکړه چې اول سره یو سي او بیا د نامنو یو جنګونو په ضد لارو کوڅو ته راووزي. د سولې د ولسي حرکت د غړي همدا روانه میلادي میاشت لشکرګاه څخه د مساکله په لور چې د طالبانو لوی مرکز بلل کیږي حرکت وکړ، خو مساکلات نه ولاړل او پر ځای په ځینو نورو هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د طالب استازو سره په محلي سطح د اوربند او سولې خبرې اترې وکړې چې تر اوسه د دوی د دې خبرو معلومه نتیجه نه تر سترګو کیږي. محمد الی استای د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه پلانشتنه لسکلي او شپه کندهار څخه طالبان څخه هله کوم چې ور باندې اعلان کړي چې د دې پر ځای چې د افغانانو وینې توې چې باید څنګه علاج د افغانانو وینې توې نه چې د څو وینې توې چې او زموږ د یو ځای وینې توې چې نو طالبان څخه هله کوم کشر ور په هي تعصب سره وایم طالبان ته ټول زموږ تاسو په وطن کې هغه شی ده چې موږ د ډېر وخت څخه هرمان لرو. السلام علیکم.
عزت الله هم د اروزګان د ولایت شهید اساس د ولسوالۍ د اساس سپاری کړم. محترم امر د عام روغتیا د وزارت سره کار کوو چې موږ ماشونه د جدي تخنیولې تر اوسه پرې پاتې دي. نو موږ د عام روغتیا د وزارت د کارکوونکو څخه دا هیله کوو چې دغه زموږ ماشونه ته جمع کړي، نه کالي نه جامې هېڅ شی هم نه لرو. نو دا ستاسې ډېره مهرباني. وسلام.
مرسد مداري طالب جانا زه طالب جان ته خبرې کوم. طالب جانا شپه کله دې کابل نیولې ورو دا به د راډیو کې ویلې چې یو طرف نه دو طرفه مې زړه خودي دي دا څوک دي چې ملکي دي زمونږ په وطن کې. هغه چې د ډډې لګېدلې وې چې زه افغانستان ونیو او چې افغانستان در ځینې بېرته لاړ هغه خبرې څه شوې؟ هغه زړه دې نه خوږېږي چې نه ښه ګورې نه بد ګورې نه عالم ګورې نه امي ګورې نه واوکه ګورې نه ښځه ګورې ټول قتلې. ای ظالمه.
محب الله ما د کندهار ولایت سمه کې ما سنولې دي شاغلي ډاکټر اشرف صاحب څخه دا غوښتنه لرو چې د شهیدان کورنۍ ته کوم نمبرم د کچې ورکول کیږي هغه باید ورکول شي. مشکل د وکانې کیږي تقریبا شروع مشي څو دي له کابل د وزارت دفاع څخه هم راکې مکتوب راکې د دین کندهار سره په شاروالۍ کې پروت یې خود ورسره کولی دي چې نمبرم د تدریس سره نه چاته نه ورکړي. نو نه پوهېږم مشه دا څه مشکل دي او موږ ډېر مشکل
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ستاسو سمیسونه هم راغلی عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي اوس که په هر ځای کې په خپل سرغونډه کیږي د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر کوي. حبیب عمر عمری له هلمند په پاکستان کې د سیاستوالو غونډه نمایشي ده. په دې غونډه کې باید د حکومت او طالبانو استازي هم وای. قدیر تکین لیکلي سیاستوالو ته پکار و چې په کور دننه د ملي مسایلو د حل په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. نورمدین بلخیل د پکتیا له مرکز څخه لیکلي هیله مې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ په نننۍ کرکټ لوبه کې ټول دوستان د افغانستان لپاره دعا غانی وکړي. تازه خان سمسور له نګرهار لیکلي د ډالرو د نرخ اوچتېدو په دې ولایت کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات کړي. او نعمت الله انډیوال له ارزګان لیکلي د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې غیر مسؤوله وسلول نیسي او محاکمه کوي. سلور نیوی بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
یو شمیر افغان سیاستوال چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسیږي نن په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه غونډه کې راټول شوي دي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ مسابقه پیل شوې ده. د هندوستان ټیم د مسابقې 5-28 ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر دې مهاله پورې د هند لوبغاړو د هند ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 122 منډې جوړې کړې دي او 30 اور روان دي. ایران وایي د امریکا د ګواښونو په وړاندې به ودرېږي. دا وروسته لاغه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا د یوې څارونکي ډرون د نسکورولو په ځواب کې به یې پر ایرانی اهدافو پلان شوی برید له ترسره کېدو لسته کې مخکې لاغوه کړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ دی به مارک اسپر دفاع وزارت ته معرفي کړي. اسپر به د جون په 24 د امریکا د دفاع وزارت سرپرستۍ چارې پر غاړه واخلي.
د نور ورځې سپورتي خبرونه له خان محمد سیم څخه اورو.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او هند ترمنځ دا مهال لوبه روانه ده. د لوبې پچا هند وګټل او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه. افغانستان او هند د لومړي ځل لپاره په 50 نړیوال جام کې سره مخ شوي وو. هندي لوبغاړي وایي د افغانستان پر وړاندې لوبه اسانه نه ده، ځکه دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هره لوبډله ماته کړي. بلخوا افغان لوبډله چې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې تیرې 15 واړه لوبې بایللې دي، د هند پر وړاندې د ښې لوبې تمه لري. افغان لوبډل مشر ګلبدین نائب وایي افغان لوبغاړو له تیرو سیالیو ډېر څه زده کړي او د هند پر وړاندې به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټسال لوبډله نن له جاپان سره سیالي کوي. د افغانستان تر 40 کلنو د کم عمره فوټسال ډله له جاپان سره مسابقه کوي. دغه ټیم چې د آسیایي لوبو پایلوبې ته رسېدلی نن د ایران په تبریز ښار کې د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې له جاپان سره لوبه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران د فوټبال له فدراسیون غوښتي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې لوبغالي ته د نجونو د ورتګ مهالویش روښانه کړي. دا خبرې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی نجونې اجازه نه لري چې د نارینه فوټبال لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورشي. تر دې وړاندې د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس د ایران له یو شمېر ورزشي چارواکو او ولسمشر روحاني سره هم کتلي، خو دا ستونزه اوس هم په ځای پاتې ده.
د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. د هندوستان ټیم چې د لوبې په 6-8 ګټلې د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې 3 شاورونو کې 4 لوبغاړي سوځېدلي او 103 منډې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې تبریز ته د افغان وګړو د تللو ممنوعیت لرې سوی دی. د دغه سفارت د مسؤلانو په خبره چې دا د هغه چا لپاره چې د استوګنې اسناد ولري. خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا لري چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدو لپاره اجازه نه ده ترلاسه کړې. جزئیات له اجمل تورمان څخه په لنډو کې اورو.
ډیری افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پای لوبې لپاره انتظار باسي، کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي. خو په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغه لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په افغانستان کې د ایران سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان د استوګنې قانوني اسناد ولري دا لوبه کتلی شي. په کابل کې د ایران سفارت د فرهنګي برخې مرستیال سید یعقوب اوشمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویلي، له نیکه مرغه دا بندیز لرې شوی، ایراني چارواکو رسمن اعلان کړی دی، اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي، خو یو شمېر افغان کډوالو به ازادي راډیو ته ویلي چې دوی دا اجازه نه لري. عائشه غڅوک د 15 کلن رئیس په ایران کې اوسیږي، دوی وایي ډېر لیواله و چې تبریز سره افغان لوبډل د لوبې لیدو ته ولاړ شي، خو دغو بندیزونو له امله چې د ایران دولت لخوا په افغان کډوالو لګول شوي وایي نشول کړی چې دغه لوبه له نږدې وګوري. په دې اړه به بشپړ راپور په نورو خبري سرویسونو کې انشاءالله وړاندې شي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت سدی د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ځانګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري او داسې نورې پوښتنې؟ په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
ښاغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
مونږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم مونږ پروسه خکل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد او د بدخشان ولایت د طلا قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې پور نفت او غازو کې مونږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروي کوي. په واړه قراردادونه مونږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو هغه مشکلات مونږ یو کمیټه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې د ټول د قراردادونه بررسي کوي، چې هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل. دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي هغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری اوس دوام لري هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته هغه اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې ده مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوې دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغه سه په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، د کرومایټ په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دي؟
بالکل، مونږ د دوی نه عاید لرو ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف دی چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکي، د کرایې سطح زمين راکي، یعنی هغه د ځمکه کرایه مونږ ته راکي. د دې برخې مونږ عاید لرو او ځینې نور عایدات هم پدې کې مل دي. مثلا دوی کچیر صادرات کوي په هغه کې په ګمرکاتو کې حکومت هغه چی ورکي او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچیر مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړه یو ځای کو تبن مونږ د قانون
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلی چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه ده حدودا په ملیونه افغانۍ اوایي لري د ورخه.
اوس چې کوم قرارداد یادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یاد کشفیاتو په برخه کې تاسو یادونه وکړه په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي ځکه دا یو عمده پوښتنه خلکو سره ده
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخ کې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتی وو او د طلبي پروسه نه حل شوی خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي اول عمده تغیر چې دا د قانون نوې قانون او مقررات په دې کې کتاسو وګورئ موږ ته قرارداد ورکول پروسه په ډېر خد منظم توګه غوړه درج کړی دي کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت د نو وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی گرچې پروسه وګده شي خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علایق هغه په نظر کې ونیول شي او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک کدوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې
مثلا قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او د کار نه کیږي د فرهنګي او بستاني اثر دی تاریخي اثر دی چون هلته تاریخي اثر کشف شوی موږ نشو کولای چې هغه لمنځه ویسو هغه د معدن په سر باندې دی موږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات شرکت سره د لودل موږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په وړاندې
نشته امنیتی مشکل نشته هم اوس هم البته یو کم وجود لري مثلا نه کم البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیتی نیول شوی فقط مشکل دا چون موږ دغه کومه ساحه چې د مثلا نکته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه پښتو تایید کړی دا نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دا بسنی اثر مشکل څنګه حل
او حاجیګک
قرارداد نه دی هغه دولتي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دی یو بلاک دی کراډي یو کمپنۍ سره دی موږ هغه سره په تماس کې یو چې مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دا پروسه دولتي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی موږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کناډا د سفارت په دخلت دوی سره بحثونه کړي د همدې روانه میاشت د جون میاشت اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی شاغوی به مونږ ته خپل اخیرنۍ او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او کنه غواړي کچېره دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخ کوو لسر نه اعلان تا ورکو ترڅو نوي کمپنی راشي د برخه کې په دې برخه کې کار روان دی ان شاء الله پاینده درو نه تر شپږ میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج
امین صاحب خود سره استخراج یا غیر قانونی استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا د اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی دنه موږ سترګې نشو پټولای بدون د شکه غیر قانونی او خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه موږ فرض مثال دا شی رسمي کوو چې هغه لپاره موږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهی ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږ ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي بل برخه د زورمندان او مخالفینو لترفه د خاصه نغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندان کې څوک شامل دي دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې مشخصا نوایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وزا کړی دین وروسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کارینا
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او پیوش منور سیمه کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور لګي
بالکل ما ګورم تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی نن سترګو نشي پټوي مونږ هم خپل اقدامات کړی د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورای امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملي تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغوی لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. په آینده بررسیانو کې مونږ بررسی ادامه لري، په آینده بررسیانو کې کچیرې مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغوی مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي، د هغوی لیست به هم ترتیبیږي، هغوی به شورای امنیت او نور امنیتي
د لپاره اقدامات هم شوي،
بالکل شوي دي. مونږ د کوم بررسیانې چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېرې ساحې نقاط دي، هغلته مونږ دغه نقاط په دوو برخو ویشلي دي. یو هغه نقاط دي چې باید اعلان شي، یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط دي چې د مختلفو دلایلو په اساس مثلا محیطي زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکي مسایل چې دي قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادان صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګورئ، دا چون مونږ نوی بررسیانې شروع کړي، دا به ډېره مشکله وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید زموږ له لاس نه ځي. دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاسه ځي، خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل بررسیانې ګړندۍ کړو او د هغه ساحې کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کړو یا یې ودرو، تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زموږ د لاس نه ځي هغه بیرته حکومت ته
راوړو. وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدنه باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد؟
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي، نو مونږ نشو کوی چې هلته خپل مفتشین ولیږو او هلته دا تعین کړو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د سره اداري پروپرونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو، دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوت دي، د مرجع معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
ښه، چې دا وای نو حتما په دې معنا چې ځینې برخې تاسو منئ هم په هغه برخه کې به اقدامات کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوی چې پراس کې شورای امنیت ته شورای امنیت، وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ خای د غوینې تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې، دوی تر خپل وسه پورې همه جنبه همکاري کوي.
څو وخت به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا مادن څخه ښه عواید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې مادن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص سره ورنی ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ګرونه چې دي چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر، خیر راغله.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام.
د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټې رابړوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل تر شته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کیږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولی شي؟
که دې مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا در ټولو لوی کمال ده.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، ز اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یو ستونزه چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي، هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا اوس عادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کمترۍ په احساس اخته دا ځوانان فکر کوي چې له نورو سره حسادت کول به دوی له هغوی مخکې کړي، خو ډېر کله کیسه برعکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمېر ځوانان په خپلو وړتیاو باور نه لري، ځکه له نورو سره حسادت کوي او د تخریب هڅه یې کوي.
یو ځوان شاید په خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل تر شته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل دا چې موږ داسې اوږدمهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړه او د هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، هغه غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلی پا کوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلاني کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده، که یو جزئي مشکل وي هغه وایي چې اوس مطلق د رد وړ د یوې غلطي په خاطر. یو ملګری ذاتي ټول نه مني او خپلو ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمعي پرمختګ نشي کېدای، هر سړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځانته ځانته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپل وړتیاو کار کوي، د خپل وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو د ځان دی وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خود بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدې او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یو کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک د ساغه شپه ورځ زیار باسي، کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار بدل کې هغه ته نستاینه وکړي او سنلیک ورته ورکړي. ولې ځین خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو. د هغه دفتر له خوا هغه ته یو سنلیک ورکړل شو او سنلیک سره سره د په حساب د ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر و نفر به د تر لاس لاندې ولو د هغه کار کولو. ولیکن هغه خلک چې د تر لاس لاندې کار کولو اری ول لاس کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله. کله چې هغه خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستانلیک ورکړل لورته او د دې کار ساین وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار څه بده کړی او په هغه کې به لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی چې راپور جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول منفي ورته چلو او هغه بېخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدله.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکاري د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لري شو. دا چې وروسته نتیجه څه شوه نو موړی وایي
خپل وجدان ته نارام نه و. هغه ویل چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دېجې ته رسېدلی یم، کولی سم بل چېرته هم خپل صادقانه کار کوم، ځان رسولی سم. ولیکن د دې کوم هغه ملګري سې ولو هغه له دې سره سې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څه وکیندل او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکلون رامنځته شو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي په هېڅ امکان نه لري دغه نور خلک هغه دفتر ته بیا ور سی او په زمن کې د دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې ته معلومه سول سی کوم نفر منفکس هغه واقعا صدقانه کار کولو دغه خلک ورته د سیسه جوړ کړل بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سول
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لرې ژوند وکړي نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي
د مولانا وحید الدین خان یو وینا را په یاد سو هغه وایي وای څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي دا وایي تاسې کمزورتیا د سپاغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوي روزلای نسوي را پاروله یو خدای خبره ده نور خدای د ځان صفت راځي چې څوک وایي زه مثلا ټکر نه کوم ما شخصا ما سره ځینو کسانو سی پیژندل می هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي زه خفه کړی یم یا دغه د تاسې کوم ستونزې یادې کړي له دغو کومه یو راته پیښه کړی زه شخصا ډیر دغه نه کوم تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم په یو ډول ځان ځنې ګوښه ته کوم تر اوسه پورې داسې مثال څوک نشته ورکولای سم دي له یو چا سره په دې خبره نیولې ما پسې دې ولې دا خبره کړې ګیله به مې کړی خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړ
لیکوال او دیني عالم مولوی محمد علیم بسم الله وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له چې د نور په پرزولو کې مصرفوي خدا چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي
موږ تاسو یو بیماری لرو چې خپل عزت د بل چا په بیزتی کې لټو د فکر به موږ خپل سر نه لري کوسی بس عزت لري موږ داسې فکرونه کوي چې د موږ بیزتی ده او بل خبره ده چې ما یو چرته ول دلجره جالب لیکنه ما هغه ویلې و یو د پانتون استاد په تخته باندې ولیکل یو کر خیره خبره کړي منفي غونډه کړه شاګردان ته ویلې چې تاسو تکر خلاند کوي خلاص به نه وروړي نو شاګردانو تصور وکړو سوچ وکړو استاد ته ویلې چې یاره موږ نشو کولای نو استاد د دې کر خلاند یو بل وګدا کر خو دې کړه شاګردان ته متوجه وي و وای غلان نه سوي وای ملاس خو نه ده وروړي کنه پرې کړی مې نه دی وینه وای بل وګدا کر خ دې راخ کړه او هغه ولا کر خ دې ور باندې لاند کړه استاد شاګردان ترته ویلې چې دا غسه کوغوارې چې مثلا څوک ته نه مخکي او عزت ډيري قدر ډيري تاسو دې غري به عزت کول او کوشش مکوي نه دې غري په خوړو کوشش کوي مې دلنه بده تاسو دې غنه خو جوړ سي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي د حسادت پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
استاد یو شپږ ځوانان کینګر وی حسادت کوي علتونه څه دي
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکی ځوانان یا ځوانان کینو کی یا یو بلونه مني یا حسادت وکي رخه وکي او سیالي وکي او رقابتونه وکي لومړی مورد زما په نظر حسادت ده حسادت ټول انسانان تجربه کوي اما بعد مرغه باید دویم چې په افغانستان کې ډیره ده کچه ډیره لوړه ده ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده هغه انسانان چې پر نفس اعتماد ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي د نورم خرابي نورم رانيږي نورم ناراحته کیږي نورم خرابي او دا مورد دی لامل ګرځي چې د حسادت وکي یا یو بلونه مني درېم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري خپل کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي موږ ډیرای په دې کورنۍ کې متاسفانه تعصب تربګنۍ سیالۍ جنجالونه او درزادګۍ په ډول خپل اغکو یعنی اولادونه روزو او ترڅنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو یعنی انتقاد نسو منلی مقابل لوری نسو منلی مخالف لوری نسو منلی او تحمل موږ ته نه در رسه کړل سوی دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالي وکړو رقابتونه وکړو
پایلې باید څه وي
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي اما له ذهني اړخه دوی معمولا آشفته مخشوشه نارامه اندیخمن وی لزینی ارخه لروانی ارخه معمولا دوی ته وقدی ناروغی دی خوب ستونزی ورته نور مسئله پیدا کی او لټولنی زړخم دی دوی اړیکه خرابی دوی لری کیږي دوی نورم سره پاشل کیږي او شندل کیږي او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحتی
څنګه کېدی شي یو څوک حسادت ونه کی یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپل فرد کوئی سلزان سره ډیر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیا پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې استعدادونه پیدا کړي او په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا تر ټولو لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنیو او د جوماتونو د ټولنې د رسنیو د همزولو او مکاتبو مسله ده، چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري، او دغه د قوم او د ژبې او د مذهب او د مسایلو پکې حل کړو، له منځه یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو، او خپله د دې لامل نه شو چې تعصبونو تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو. او په څنګ کې کوم په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جماعتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یوځای سي او سره نن وځي، او له بله دا کار د دې لامل ګرځي او بل ومنو او حسادتونه سیالۍ یا رقابتونه خوشي کړو. هر انسان فرقی توپیر کی، خزونر توپیر کی، مشرو کشر توپیر کی، خاری و کلیوال توپیر کی، لوسته و نالوسته توپیر کی، دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي. او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په مغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.
توکو
شامل کوراس شهادت واسه او مو غوښتل چې دا هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو.com.